درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سربریم او د ازادي رادیو د دې سات خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه په ډیری برخه کې د ازادي په سپو کې پروګرام د پروګرام تکرار او رو خو تر هر څه د مخه پام وکړی د دې سات مهم خبرونه ده. د ایران او اسرائیلو پر یو بل بریدونو نن په اتمی ورځ هم دوام وکړ. د اسرائیل هوایی ځواکونه وایي نن یې د ایران په لسګونه ځایونه په نښه کړي دي. د اسرائیل دفاع وزارت په ټلګرام کې لیکلي دي تر شپېتو ډیرو جنگي الوتکو په دې بمباروي کې برخه واخیسته. د اسرائیلو دفاع وزارت څرګندوي چې د ایران صنعتي سیمې یې په نښه کړي دي. د اسرائیل پوځ ادعا کوي چې په دې ځایونو کې ایراني وسلې جوړې دي. ایران تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. بلخوا د اسرائیل په جنوب کې د بیر سبا په سیمه او د هغې شاوخوا کې د ایران د توغندیو په تازه برید کې و تنه ټپین شوي دي. د راپورونو له مخې په دې برید کې شاوخوا ودانۍ ډېرې زیانمنې شوي دي. د ایران د دې حملو ټپیان روغتون ته استول شوي. دا دوهم ورځ ده چې د بیر سبا پر ښار د ایران توغندي لګیږي. په عین حال کې ټاکل شوې ده چې نن په جنیوا کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر له خپلو یو شمیر اروپایي سیالانو سره غونډه وکړي. که څه هم تر دې مخکې عباس راغچی ویلي و چې تر هغو به یې هیواد خبرو ته چمتو نشي چې پر ایران د اسرائیل بریدونه روان وي، خو د اسوشیټډ پریس اژانس د رپورټ له مخې اوس راغچی هیله مند دی چې د روانې جګړې د پای ته رسیدو لپاره یوه ډیپلوماتیک حل لاره پیدا شي. د جنیوا په نننۍ غونډه کې به د برتانیا، فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیران همداراز د اروپایي ټولنې یو شمیر استازي برخه واخلي. د الوتنو د څار ویبپاڼې په باور د ایران او اسرائیل د جګړې له امله د افغانستان پر فضا نړیوال پروازونه نږدې 15 برابره زیات شوي دي. د دې ویبپاڼې د راپور له مخې پخوا به هره ورځ شاوخوا 50 الوتنې د افغانستان په فضا تیرېدې چې نن سبا یې شمېره 280 ته رسیدلې. له تیرې یوې اونۍ راهیسې د ایران هوایي حریم د جګړې له امله بند شوی دی. او په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولۍ په سیمه کې له افغان کډوالو سره او د افغانستان دننه له بې ځایه شویو سره د مرستو ژمنه وکړه. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازولۍ نن د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت په اکسپانه کې لیکلي دي چې په ایران، پاکستان او منځنۍ آسیا کې د زده کړې، صحت او معیشت په برخو کې افغان کډوالو لاسنیوی کوي. اروپایي ټولنې په سیمه کې د افغان کډوالو د ملاتړ لپاره د مهاجرت له نړیوال سازمان سره د 30 میلیونه یورو مرسته کړې ده. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولۍ په ورته وخت کې ویلي دي چې د افغانستان دننه له بې ځایه سویو سره مرستې کوي. د طالبانو د کډوالۍ او راستنېدونکو چارو وزارت په وینا شاوخوا 5 میلیونه افغان کډوال په بیلابیلو هیوادونو کې ژوند کوي. د ځینو رپورټونو له مخې په نورو هیوادونو کې د افغان کډوالو شمیر تر دې زیات دی. د خبرونو پای
د آزادۍ په سپو کې
در امواج آزادی.
په دې خبرونه کې پر سیمه د ایران او اسرائیل د جګړې اغیزې څېړو. احمد شبریم هرکلی مو کوم. اسرائیل د جون په 14 پر ایران هوایی برید وکړ. په ځواب کې ایران اسرائیل پر توغندوی وویشت. دا جګړه روانه ده او اندېښنې ورته په سیمه ییزه او نړیواله کچه په زیاتېدو دي. په کابل کې د بهرنیو چارو په وزارت کې د ایران او اسرائیلو د جګړې سیمه ییزې پایلې او اغیزې په یو غونډه کې وڅېړل شوې. تر دې مخکې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د ایران له بهرنیو چارو وزیر عباس راغچی سره په ټلیفون خبرې وکړې او هغه ته یې ډاډ ورکړ چې کابل د تهران خواخوږی دی. د دې جګړې اغیز به پر ټوله سیمه څه وي؟ د بحث لپاره مو د پانتون استاد اسحاق اتمر او د سیاسي چارو کتونکي قریب الرحمن شهاب ته بلنه ورکړې ده. د میلمنو هرکلی کوم. لومړی اتمر صاحب، که له تاسو نه واورو چې تر دې دمه د ایران او اسرائیل د جګړې اغیزې تاسو څه ښکاري؟
مننه شوهر صاحب، تاسو ته د ازادي رادیو همکارانو ته، ښاغلي شهاب ته او اوریدونکو ته سلامونه و نیکیلی. متاسفانه دغه جګړه په سیمه باندې ډیر ناوړی اغیز لرلای شي. په مجموع کې لوی قدرتونه، لوی ځواکونه دغه ستراتیژیګانو له مخې یا دغه جیوپولیټیک له مخې چې دوی په سیمه کې لري، او دا خبره څو ځلې د دې مقاماتو دخلې نه هم وتلی چې مونږ دغه د منځني ختیځ څیره بدلوو، او که مونږ دې ته لږ ذره تحلیلي وګورو، یقینا په دې 15 کلونو کې غرب دا کوشش کړی چې تغییرات په خپله خوښه سیمه ته راولي. تاسې د بهار عربي په نوم د لیبیا حکومت سقوط شو، مصر کې تغییرات راغلل، همدغسې په سوریه کې راغلل، په عراق کې راغلل، په نورو هیوادونو کې، او دا امکان لري چې دا د یوې ستراتیژۍ یو برخه وي. په هر صورت اوس وخت کې دغه شخړې یا دغه لانجې هغه وخت پیل شوې کوم وخت چې حماس په اسرائیلو باندې برید وکړ، یعنې د 2023 کال د اکتوبر په اوومه. نو هغه وخت کې اسرائیلیانو داسې فکر کاوه چې ګویا دا د ایران په خوښه یا د ایران په پلوي دا حمله پر موږ باندې شوه، ځکه ایرانیان همیشه د ایران رهبران دغه تهدید کوو اسرائیلو ته چې یهود باید د جغرافیې نه لاړ شي یا باید محو شي. خو په هر صورت هغوی دغه خبره جدي وګڼله، او د همدې په پلمه باندې د ایران هغه نیابتي ډلې کوم چې په سوریه کې وي، په عراق کې وي، په لبنان کې وي، په خپله فلسطین کې، غزه کې وي.
اتمر صاحب محترم، اتمر صاحب وپاشئ، دا خو همغه تاریخچه ده چې البته تر دې هم یو څه مخته لاړه، ځکه چې اسلامي انقلاب کله په ایران کې کامیاب شو، له پیله یو شعار هم دا و چې مرګ په اسرائیل کنه، یعنی دا قصه لغه لسره لا پیل و په یو ډول باندې. لیکن دغه اوس چې دا جګړه شروع شوې ده د میاشتې له 14 تاریخ را وروسته، دغه اغیز تر اوسه پورې تاسو ته پر سیمه څه ښکاري؟
دغه اغیز تر اوسه دا جګړه یوازې د ایران او د اسرائیل ترمنځ دواړه قوتونه تر کوم ځای پورې چې موږ فکر کوو، یعنې دواړه ډېر غښتلي نظامي طاقتونه دي. او په اوله کې اسرائیلیانو داسې یو ناڅاپي په ایرانیانو باندې حمله وکړه، په ایران باندې، او په اوله ورځ مثلا د دوی لړپوري قمندانان او په اصطلاح هغه اتومي سلاح متخصصین واژه. داسې ښودل کېږي چې اسرائیل په استخباراتي برخه کې د پخوا نه ډېر کار کړی و په ایران کې، خو اوس په دې دوو درې ورځو کې چې موږ ګورو ایران بیرته د هغه حالت نه وتلی. زه به یو عسکري اصطلاح استعمال کړم، ګرچې زه عسکري صاحب صاحب دې دیتا پاسکین وای، پاسکری کې چې مخکې د دې نه چې حریف یا دښمن پوه شي یو غافلګیرانه حمله په هغه باندې کېږي. دا کار اسرائیل د مصر په جګړې کې هم کړی په 1981 کال کې، 1980 کال کې. نو بله، نو هغه وخت کې اسرائیل ډیر څه لاسته راوړل، او د مصر هغه نظامي طاقت یا هغه تیاری او مثلا هغه پایګاوې دوی له منځه ویوړې. عین کار دوی په ایران کې وکړو، خو په هر صورت اوس وخت کې داسې ښکاري چې ایران یو څه بیرته
اتمر صاحب دې ته به راشو چې ایران په پښو درېدلی دی او که نه. وړاندې په خپرونه کې د شهاب صاحب نظر که وختم، شهاب صاحب تاسو ته د دې جګړې اغېزې څه ښکاري؟
سلامونه او درناوی جناب شبر صاحب تاسو قدرمنه اتمر صاحب او ټول اوریدونکو ته زه فکر کوم چې دا جګړه په ټوله سیمه باندې یو ژور غیز لري او د اوس لپاره دا غیز یوازې په منفی اړخونو کې تحلیل دلای شي ځکه کله په وګد مرحله کې بیا څه بحثونه په ایران کې د نظام د بدلون او دا مطرح کیږي بیا بیر بحث ولې د اوس لپاره په ټوله سیمه باندې یو ژور منفی غیز پرې وته هم له اقتصادي لحاظه هم له سیاسي لحاظه او هم له امنیتي لحاظه ځکه په سیمه کې امنیت لوړان دي یو ډول ډېر خوندینه وو او خلکو نه یوازې په منځني ختیځ کې دغه وګدا شخړه دی غزي جګړه و دی یمن مشکل وو او د تورته په منځنۍ آسیا او سویلي آسیا کې د شخړو پراخیدل دا ټول په یو ډول د سیمه بي ثباتي خي او دغه سیمه د بي ثباتي فاته نور هم بیاي دویم مسله بیا د ټول سیمه لپاره اقتصادي تاوانونه دي نه یوازې سیمه بلکې د نړۍ لپاره دوام د اوس په نړیوالو بازارونو کې د تیلو بیې په لوړې دودي بیا په افغانستان باندې فقیر هیواد کې چې ټول تکیا او تمرکز یې پر وارداتو دی نه یوازې چې د سون توکو د تیلو د غازو دا بیې بلوړيږي بلکې کدا جګړه نور هم دوام کوي ځینې نور توکي حتی ځینې خوراکي توکي چې افغانستان له ایران واردول دا به نور هم ګرانيږي یو بل بد غیز او غټ غیز چې یوازې د افغانستان په کانټیکس کې څېړم هغه د کډوالو مسله ده چې په ایران کې دا جګړه غځیږي هغه افغانان په لومړي قدم کې چې په ایران کې اوسېږي دا میلیونونه دي د تعداد دا به ارشي چې په یو ځلی بیرته افغانستان ته ستنه شي او په افغانستان کې تر اوسه دا وړتیا او ظرفیت نشته چې د دې خلکو لپاره سرپناه د دې خلکو لپاره کار او د دې خلکو لپاره د تعلیم او د روغتیا او نور اساسیاو برابر شي دا موږ لپاره یو پایلی او که په سیمه باندې څوړو په دې خبرونه په داس پر باندې
تاسو راتلئ کې به بس پیو کو مننه او بښنه ساس خبرې قطه کوم د یو افغان څرګندونې لرو په ایران کې د وی سر په تهران کې بند پاتې یم او اجازه راته نشته چې له تهران ووځو د سره ور
تهران د وټلو په باره کې د اجازه ورکول کیږي چې دا بالکل جدي موضوع ده چې دا د افغانانو نقصان لري افغانان بند پاتې په تهران کې دا غنل سحر سلفا سه 15 بجې ما پسې ملګری زنګ والو ماتي ویلي چې رزمه دفتری کفالت ته چوونه شو نو دا موضوع ډېر جدي ده ځکه خپل بند پاتې مریض ما عملیات میکړه ده ډیره افغانان نو دلته باندې پاتې دي او په تعداد یو څو نفر هم زخمیان شوي دي او هم شهیدان شوي دي
شهاب صاحب دا ستاسو تر خبرو پوری چې د کډوالو باندې بیا اثر ډیر وی او کچرت افغانستان ته تلل لیکن په ورته وخت کې د سیمه په برخه کې ستاسو خبره قطع کړه په سیمه کې څنګه ارزوي تاثیرات
مننه جناب شبر صاحب په سیمه کې یو خداده چې د اکتوبر د ومله او بریدون ورسته چې حماس پر اسرائیل وکړل یا په اسرائیل چې دغه په غچ کې کوم بریدون وکړل په دې سیمه کې د ایران کومې نیابتي ډلې چې وې دا ټولې ترغې ورسته ډېرې کمزورې شوې ک حزب الله او ک حماس او ک حسین او ک لشکر زینبیون او ک فاطمیون او ک پیراق کې د دوی ملې شوې یعنی په یو ډول د سیمه لوړان دی لغه ملیشو یو څه را کمزوري شوی دا نو کچیرته دا جګړه دوام کوي د دې یو واقعب یا یو نتیجه به دی چې دغه ډلې به د بیرته فعالیت لپاره ځینې اقدامات وکړي هم دا اوس تاسو راپورونه شته چې ایران لخپلو نیابتي ډلو وختي دا البته غیر رسمي راپورونه دي چې په ځینې ټولنیزو رسنیو کې عمر باندې بحث شوی چې دوی بیرته د انسجام لپاره کار وکړي چې په دې کې دوی تکیه د ایران له کلونو راهیسې تکیه پر دی و چې د خپل ملي ګټو دفاع لخپلو کرخو دی باندې په نیابتي ډلو باندې وکړي او خپل پوځ او افراد او اشخاص او اتباع په خپل جګړه کې ښکیل نه کړي بلکې په پردیو کسانو وکړي
نو حزب الله د دینه یو ډله و چې هغه د اکتوبر د ومه له بریدون له وځه تر شو اسرائیل مشرورو او نور دغه درېمه درجه مشران هم ختم شول اوس هم لیکنه دا چې ګواکې دغه ډله باندې بیا فشار زیات شوی تر څو انسجام زیات کی کدا په عراق کې دي کدا په سوریه کې دي کدا په لبنان کې دي او یا هم په یمن کې دي یمن د حسینو مسله
بله مننه شهاب صاحب البته دغه نیابتي ډله ځینې کتون کې بیا په دې باور دي چې ټکنالوژي دومره مخته تللې ده چې وسغه وخت نه دی چې افراد په جګړو کې معاصره واخیسمنه اغیزمن تمام شي. که څه د بحث یو څه نظامی خواته د اتمر صاحب خبره مخ کی چې د جګړې په برخه کې اتمر صاحب تاسو کوله جنې کتون کې چې د ازادي راډیو لاري تعقیبو په د نړیواله کچه باندې جنې حتی د ایران حمله ته د شک په سترګه ګوري. خو دا وایي چې اسرائیل د حمله لویوي لویوي د دل خطر چې امریکا هم د جګړې کې را داخله شي، څه فکر کوي اتمر صاحب؟
زه داس فکر کوم چې بلاخره امریکا داخليږي د جګړې ته. همدا اوس امریکا خپل اهتمامات په سیمه کې نیولې دي. یو سلسله نظامي څوکیه په سیمه کې د نوي تیارو ځای په ځای کېدل، د اټومي کشتیګانو ځای په ځای کېدل په هغه عربي هیوادونو کې چې دوی پایګاوې لري لکه قطر، امارات، سعودی عربستان، اردن، په دې ځایونو کې دغه تحرکات لیدل کېږي چې امریکایان یو حالت آماده باش ته ځان چمتو کوي. د ترامپ خبرې پرون دا وې چې هیڅوک نه پوهېږي چې زه به څه اقدام وکړم، خو تر کومه ځایه پورې چې زما برداشت دی، کله چې اسرائیل د ایران د حملو په مقابل کې د دې میزایلونو په مقابل کې هغه خپل توانمندي ضعیف وویني، دغه وخت کې به امریکا دې سره شریک شي. اسرائیل خو همیشه دا ویلی چې زه خپله د دې توانمندي لرم چې د ایران د هستوي دغه هستوي تاسیسات له منځه ویسم، لیکن تر کومه ځایه پورې چې لیدل کېږي په دې څو ورځو کې هغه ځایونه چې هغه ډېر مهم دي لکه د فردو اعداد همدغسې ناتانس ګرځي ویل سوی چې تر ډېره حده پورې د ناتانس هغه تاسیسات ویجاړ شوي دي، یا مثلا د کران، د خنداب، دا ټول هغه خبرې دي چې تر اوسه پورې رښتیا او دروغ نه دی معلوم. لیکن امریکا زما باور دسته دی چې امریکا به اسرائیل سره یو ځای کېږي، ګرچه د نن په امریکا کې په کانګرس کې ځینې سناتوران کانګرس په نام دا خبره کړې چې نه باید چې امریکا د جګړې ته ورداخل شي، او امریکا کولی شي چې پشتیبانی وکړي د اسرائیل نه، لیکن عملا د امریکا
البته یو سروې پرون خبره شوې وه، د په یغه سروې کې دا ویل شوی و چې تقریبا 80% امریکایان د دې پلوي دي چې د اسرائیلو په ملاتړ امریکایي ځواکونه هم په دې جګړه کې برخه واخلي. د رویټرز شان سیو راپور دغه اوس خپور شوی دی، دا د غربي چارواکو په وینا دا راپور ورکوي. دوی وایي چې اسرائیل به هوایي بریدونه پسې پراخ کړي، او د دې هدف یوازې دا نه دی چې د ایران اټومي تاسیسات په نقشه کړي، د دې هدف دا دی چې د ایران د ستر مشر علي خامنه ای حکومت بنسټونه مات کړي، د دوی په وینا، او دغه حکومت سقوط ته نږدې په خپل حال پریشتي. په دې برخه کې شاب صاحب تاسو څومره ورسره هم نظر یې لدی نظر سره؟
زه فکر کوم چې دا جګړه پیل شوې د همدې موخې لپاره ده. دا جګړه یوازې د دې لپاره نه و چې د ایران د اټومي پروګرام د پراخېدو مخه دی ونیول شي، یا د یغوی چې د اټومي وسلو جوړولو ته نږدې شوې دي دا پروسه بتی کړي. دا جګړه پیل شوې په همدې موخه ده چې په ایران کې اوسنۍ رژیم نسکور شي، او یا په دې کچه کاواک او کمزور شي چې بیا کلونه وخت ونیسي که بیرته راپورته کیږي او یا اوسنۍ حالت ته ځان رسوي. او دا داسې هم نه ده چې تصادفي پیښه وه او یوازې په جون میاشت کې رامنځته شوه، دا یو محاسبه شوې کیسه ده، او ستراتیژي، برنامه او پلان ټول همدغسې و. کله چې درې کاله وړاندې بنیامین نتنیاهو په ملګرو ملتونو کې د منځني ختیځ نقشه څرګندوله، یا د ترغې وروسته ټولې څرګندونې کولې، دا هم دغې ته زمینه سازي وه. زه فکر کوم چې په غزه کې جګړه، او بیا په لبنان کې د ډلو کمزوري کول، او دا ټول د همدغې لوی برنامې یوه برخه وه چې بالاخره
ایران هغه شاخونه چې په سیمه کې کړی دی اول هغه قطع شي او ترغه ورسته بیا دغه نظام چې په خپلې هم ځینیات پاور سره جوړ نه دی د دې نسکورېدو یا ډېر کمزوري کې دوه ته لار هواره کی. زه فکر کوم چې په ایران کې هم او د اخوندانو رژیم ډېر کلک ریخي غځولې غوي ډېر قوي بنسټونه رامنځته کړي. د ژر نسکورېدو فکر به هم داسې زر سم نه وي، لیکن د کمزوري کېدو هیڅ شک نشته، دوی به کمزوري شي او د اسرایلو لومړی بریدونو هم ښکاری چې کله ایرانی چارواکو دا څرګندونه وکړي چې موږ یوازې د ځان دفاع کوو او که مذاکره وي موږ چمتو یو. بیا د ټرمپ دا خبرې چې ایرانی چارواکو غوښتي چې له دوی سره په سپینه ماڼۍ کې وګوري، دا ټول دا ښیي چې د ایران محاسبه هم دا ده چې که چېرته امریکا پر دې جګړه ورګډیږي یا د ناټو نور غړي هیوادونه په دې کې ور شاملېږي، نو بیا دوی دومره تاب نه لري چې د دې جګړې مقابله وکړي. نو جګړه پیل شوی په همدې هدف باندې ده چې په ایران کې یو تغییر رامنځته شي. بل خبره دا په ایران کې د خپل د ایرانی اتباعو یا هغه کسان چې له ایرانه بهر دي د پخواني شازوی یا هغه لاریون کوونکي چې کال وړاندې په ایران کې لاریونونه پیل کړل دي، غوی ځینې خلک راوتلي بهر، دوی هم تحرکات زیات کړي او ګرځي په هیوادونو په نړیوالو ناستو کې ګډون کوي او خلک راټولوي، خبرې کوي، پیغامونه ورکوي. دوی دا سنگیری چې ګواکي نظام لمنځه تلونکی دی یو په بخنه او دوی باید یو بدیل لپاره الله را هواره کړي. نو دغه فرضیه هم په دې باندې دلالت کوي چې یو څه روان دي چې ګواکي دوی آمادګی نیسي یا چمتووالی نیسي، او هغه دا دي چې اراده دا چې په ایران کې رژیم نسکور شي او یا هم کمزور شي.
اتمر سب تاسو فکر کوئ چې آیا د اسرائیل د دې جګړې هدف به هم دا وي چې نظام کمزور کړی او یا نظام د ایران نظام سقوط وکړي؟
یقینا زه د شعب صاحب خبر سره اصل په سل کې موافق یم، ځکه دا یو لوی برنامه ده. حتی ما مخکې ارزه و چې د ټول منځنی ختیځ د پاره دا یو لوی برنامه ده، شروع د نورو هیوادونو نه و، یعنی دا د یو کال دوه کال استراتیژي نه ده، دا د شل پنځوشت کلونو ستراتیژي ده چې امریکا یې پلي کوي. په عربي هیوادونو کې تغییرات، هغه عربي هیوادونه چې ډېر قوي ول لکه لیبیا او لکه عراق او لکه سوریا، هغه ټول یو بل پسې له منځه لاړل. او همدغسې هغه نیابتي ډلې چې په سیمه کې وي لکه حزب الله، فاطمیونو، زینبیونو، حوثیان هم تر بریدونو لاندې دي. همدغسې د بشار الاسد رژیم، دغه ټول هغه نښې دي چې دا یو لوی پروګرام یا یو لوی برنامه ده.
اتمر صاحب او بخښه، دلته دا سوال ده، که چیرته د ایران رژیم سقوط کوي، اثرات په افغانستان څه وي؟
یقینا ډېر قوي اثرات، یعنی زه داسې فکر کوم چې د هر زینه اثرات په افغانستان کې ډېر وي. یو خو اقتصادي، هغه چې شعب صاحب ویلې د مهاجرینو مسله ده، د تجارت مسله ده، دا بیل خبر دي. سیاسی اړخ دا ده که ایران کې داسې یو نظام راشي چې هغه د امریکایانو په خوښي، نو بیا دلته د طالبانو مخالفینو دپاره ډېر ښه زمینه او فرصت مساعد دی، او هغه نظام به حتمي دی چې
اتمر صاحب وبخشئ که چېرته امریکایانو د طالبانو له مخالفو سیاسینو ډلو سره نږدې روابط لرلی چې هغوی تقویه کړي او د طالبانو ځایناستي په صفت باندې له هغوی سره مرسته وکړي، خو تر اوسه پورې داسې نقش نه لیدل کېږي. حتی د طالبانو اکثر مخالف سیاسیون د امریکا ویزې نه شي ترلاسه کول.
یقینا دا خبره بیل ده، ځکه امریکا موس په دې پوهېږي چې هغه کسان چې دوی د طالبانو اوس مخالفین دي، دا نه د خلکو خوښېږي، نه د نړیوالو خوښېږي، نه کوم ښه سابقه لري، نه کوم ښه مدیریت کړی په هیواد کې. هغه زه منتفي ګڼم، هغه څوک نه مني. لیکن پاتې شو دغه بل د روشنفکرانو، د روڼ اندانو او دغه کسانو چې هغوی پاک دي، مثلا او افغانان دي، هغوی خو دا حق لري که ایران کې داسې یو نظام رامنځته شي چې هلته د دې بنسټ په دیموکراسي، عدالت او استقلال باندې ولاړ دي. که موږ وغواړو که ونه غواړو، دا زمون په هواد باندې خپل تاثیر لرلای شي. حتی داسې کېدای شي دا فرضیه ده، زه داسې دوام چې دا کار به وشي، داسې فرضیه موږ باید دا له پامه ونه غورځو. مثلا که ایران هغسې حالت ته لاړ شي چې د ایران رژیم سقوط کې، نن د اسرائیلو دفاع وزیر دا ویل چې موږ خامنه ای وژنو، دا باید ووژنو. یعنې که دغسې یو حالت ته لاړ شي، یقینا چې د دغه رژیم مشران بل خواته د تیښتې لاره نه لري، نه دوی ترکیه مني، نه مثلا سوریه مني، نه عراق مني، دلته ټول
البته نتایج شوي راپورونه خپاره شوي ول چې د ایران ځینې آیت الله ګان او یا د دوی ته نږدې خلک غواړي چې روسیې ته لاړ شي. البته تایید شوي نه دي دا خبرونه، کیدای شي چې لاغه اټکل او قیاس سره دا خبره کړې وي چې د سوریې چارواکي روسیې ته لاړل. مننه اتمر صاحب.
آزادی په چپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
اوس یو څو اوریدونکو را سره دي، دوی نظر به هم را واخلو. آزادی په چپو کې پروگرام دی، مهرباني وکړئ تاسو سره یاست.
قربان کوم چې برسم محترمه، دغه د ایران او د اسرائیل د کم جنگ کې راغلي دي، نو دا زموږ د پاره په ډیر غټ ځان تمامېږي، ځکه دغه کمی اټمي بټی چې محترم شهبر صاحب دوی چې دا غولې نو خامخا د افغانستان هم د ایران سره په بغل کې دی، نو خامخا نقصان به مترسيږي. ابل شهبر صاحب محترمه، اسرائیل په لوی دغلاس باندې ځان ته جنجال جوړ کړي، وګوري ناڅاپه پر ایران باندې حمله وکړله. زموږ په فکر او نظر باندې کدی چیرې وای چې د ایران حکومت په سکوت کې، خامخا به د ایران سکوت کې، ځکه اسرائیل چې دی او کوي ځواک دی امریکا په بغل ته ولاړ ده. خو د ایران لپاره محترم شهبر صاحب، زما په فکر او نظر د خبرو حل لار وخت د لاس ور کړی دی. د دې غټ غټ مشرانو ولوي ستل، مثال د غټ غټ اټمي صد دغه چې درلود لري، دغه ولوي ستل غټ میدان ولوي ستل. نو د ایران بغیر دغه چې خپل غټ واخی د اسرائیل په غټ دی ور باندې، ایران په غټ نه دی، نو پر ټول هوادو باندې دا غږ دی چې پر اسرائیل باندې شبر ته اشاره وړي چې دغه اټمي تاسات ونه ولي، ځکه کړه دغه اټمي تاسات ولي نو ځان به یوازې افغانستان ته ټول نړۍ ته ورسېږي. نو ډیر دغه چې دی خو د تشویش ولې ځای کې دي چې موږ ډیر مثال خبرې وته په تشویش کوي، دغه اټمي بټی چې دی ولې دغه ټول ځان به ټول نړۍ ته ورسېږي. شبر ته محترم
ډیر مننه، مهمه موضوع مو یاد کړه. بل اوریدون کته مخه کو اساتیب سپوک پروگرام نه مهرباني وکي تاسو سره سلام.
السلام علیکم محترم احمد شهبر صاحب محترم، سلامونه.
وعلیکم السلام.
امنیکې لتاسو محترم اوریدون چې ملمانو ومني.
وعلیکم السلام، مهرباني. شرخلې
کشمیر خان زرمالوالم له خبر پښتونخوا لري په نامه البته اړې کنه ولید. اسرائیل او امریکا چې کوم جنگ شروع کړی ده مثلا د ایران د اسلامي جمهوریت سره، نو په کار خدا ده چې د ایران د اسلامي جمهوریت سره باید ټول اسلامي هوادونه کدی په حقیقت صورت سره اسلامي هوادونه باید د ایران د اسلامي جمهوریت ملاتړ وکړي، بیا خاص کر عرب هوادونه چې دي، نو دا باید ډیر زیات ملاتړ وکړي او ننګي وکړي. او که چیرته ننګ ونه کړي، نو وګوره په غزه کې، په فلسطین کې کوم الغاو تلغاو اسرائیل جوړ کړی و، دا هم ټول نړۍ ته معلومه ده او له هیڅ اند پټه خبره نه ده. نو زما فکر هم نظر باندې محترم احمد شهبر صاحب، اسلامي نړۍ سره دا په کار د ایران ملاتړ وکړي په هر صورت. او چیرته
البته او بخشي زرمال صاحب، په اسلامي وادو کې قوي پوزونه پاکستان لري، نو فکر کوي چې پاکستان هم باید ملاتړ وکړي.
نو باید وی چې د کسدام اسلامي هواد ده، نو دا کوم ما فکر او نظر باندې دلته ډیر وخت پات شوی ما ډیر خپښتن دي وکړ دي معنا مزه دمر درته وایم چې دا هوا چې کوم د ستا نوم واخیستم دی ټل سرته ګوري چې دا کوم د سی یو اغنه د هوا چې دی رښتینه دی چې دا په هر وخت دا درته وایم چې باید اسلامي هواد نه ټول ملاتړ وکړي. او بل ملمنو نه وختن له
سره مهرباني
پښتنه مې دا د ملمنو نه اتمر صاحب دغونه چې کچیرته خدای ما کدی ایران اسلامي جمهوریت لمای بینه ملاسه اول خو دې خدای له بینه نوړي، نو کچیر صدا سي وشي نه دې نقصان په اسلامي هوادونو باندې سمره، بیا خاص کر عرب هوادونو یا مثلا نور اسلامي هوادونو شي
مننه
دې باندې به سمره ناول اثرې. نو بس نو دا وخت را کول نه ونه مننه محترم شه
مننه سلامت سلامت مننه. بل اوریدون کته مخه کو اصری چپوک پروگرام دی، مهرباني وکي تاسو سره سره است. بله
سلامونه تاسو ته تخنیکام ګران د ټول خو دې دلته وخت مخه
سلامت اوسه مهرباني
مننه شیبر ته مبارزانه لپاره موږ مداوي چې ایران او اسرائیل ترمنځ کوم کټکیش دی په دې کې ټول د امریکا لاس ته امریکا دا جنگ دی تر سولې دی امریکا هم نه غواړي چې دا جنگ خو غواړي چې دی پاتې ورسي تر دې وخت ته هغه وخت نه غواړي چې ایران خوځي چې ایران دې ته مجبور کړي د دې خبره ومني نو امریکا دا جنگ د وکړ د وسم د جی د اسرائیل ملاتړ کوي اسرائیل ملاتړ کوي وسلې ورکی هر څه چې وسکی هغه اسرائیل چې کومه اړتیا ورته لري هغه ټول د امریکا ورسره د امریکا تیاری دي جګ دي چې ټول د امریکا ورسره د امریکا د جنگ شروع کړي باید خپل د جنگ ودرې جنگ نه ښکار دي هم ګټه کې موږ وطن کې سرویس کال جنگ وته مو لاسته راوړته وسته ما دی وطن برباد دي وسته مې دی اوبات ته نو باید جنگ یوازې ایران ته نه مشتم ګټه کې نو ته ګټه کې اوس دا وګورئ چې په افغانستان کې ټول خلک چې غوي شان غاسي دي تیل ګران شي دي هرته ګران شي دي نو باید دي د پار زړه ته زړه غونډه ونیول شي او د دې ستنجال پیدا کړي چې دا جنگ څنګه دریز باید زړه ته زړه ودرېږي
مننه کور ودان چې خبرونه کې مو برخره سر وخت اتمر څه کده دي دروي اوریدونکو په نظرونو او زنو پښتنې هم لرلې خپل نظر را سره شریک
bale لمړی خو دا و چې مثلا دی اورور پختنه دا وکا دوی هغه اټومي تاسیسات په نخې کې دې ځان به ډیر وسی اول په خپل ایران کې بیا په ګاونډي هوادونو باندې یقینا دا د اندېښنې وړ دی ځکه د اوکراین او د روسیې په جګړه کې یو ځل هم داسې وشو چې د ژاپروزیا په اټومي تاسیسات باندې روسانو برید وکړ او هغه تقریبا هغه ته ونه رسېده چې دغه اټومي شعاد اخیستنه خپور شي لیکن دا د نړۍ د جدي او شدید انتقاد لاندې راغی او همدغسې دا هغه ستونزې دي لکه په سن په چرنوبیل کې چې دا خبره وشوه په هغه وخت کې د هغه زیان او د هغه تاوان په هغه وخت کې چې جګړه نه وه د شوروي اتحاد وخت کې د دې تاوان او زیان ډېر سخت زیات و چې تر څو کاله مخکې پورې خلک د دې نه کړېدل اوس یقینا چې بعد نړۍ فشار په دې باندې راولي یا په دواړو خواو باندې چې دوی اټومي تاسیسات نه لري پاتې شي ځکه دا خو بیا نه کنټرولېدونکی دی هېڅ امکان نه لري چې دغه تشعشعات که خپور شي دا نو بیا دوست دښمن هم نه پېژني انسان او حیوان او نبات هم نه پېژني دا یو ډېر جدي لوی خطر دی بل د زرمانان صاحب خبره و چې هغه ویلی و چې په اسلامي هیوادونو باندې دا به څه تحصیل لري یا اسلامي هیوادونه په دغه برخه کې باید یو دریز ولري ګرچې ترکیه سبا یو کنفرانس را غوښتی سبا ده یا بله ورځ دی دقیق پوه نه شوم چې په دغه برخه کې د اسلامي هیوادونو کنفرانس په استانبول کې جوړیږي خو زما باور داسې دی چې اسلامي هیوادونه اکثریت داسې نه دي چې هغوی د ایران مستقیم پلوي وي اول خو د ایران ګاونډي هیوادونه غربي هیوادونه چې دي دوی که په ظاهر هم د اسلامي مذهب په بنسټ باندې چې ایران یو اسلامي هیواد دی او عربي هیوادونه دغه په شاوخوا کې اسلامي هیوادونه دي لیکن په زړه کې دې ته خوشحاله دي چې د ایران دغه اوسنی رژیم تغییر شي یعنی هغوی دا غواړي چې ایران د دومره طاقتور او قوي نه وي چې عربي هیوادونه دې وګواښي نو هغوی په مجموع کې داسې همکاري ته چمتو نه دي چې د ایران مستقیم پلوي وکړي یا مثلا سلاو لیگی یا عسکر لیگی یا مثلا اغوی تا پناگای ورکی دا ممکن نده زکر چه ده امریکا نفوذ بسیمه که دیر زیاد ده نو بل خبره دی بل چې هغه ویل چې امریکا دغه جګړه جوړ کړه. یقینا کومه داسې وایو چې موږ پوهېدو په دې باندې، نړۍ په دې باندې اوس هم په دې باندې پوهېږي کسا چیرته روانه دی، څه غواړي نړۍ، امریکا د دې نه څه غواړي. اوس وخت کې خو دغه کله چې په منځني ختیځ کې د ایران نیابتي ډلې له منځه لاړلې، اوس هغه اخري پړاو دی. هغه پخوا د څو ځلې اسرائیلي مقاماتو دا خبره کړې وه، نتنیاهو هم، چې د اختاپوت سر په تهران کې دی. نو دوی هماغه اختاپوت خو خپې لاسونه یې قطع کړي دي، اثر یې پاتې دی. نو زه داسې فکر کوم چې دغه مسله ډېر جدي ده، او تر څو پورې چې د ایران رژیم یا دا چې د ترامپ خبره چې باید پوره هغه زموږ غوښتنې ته ځواب ورکړي، یا دا چې یو ډېر بد حالت سره به مخ.
بله، مننه اتمر صاحب. شهاب صاحب څه فکر لري په د ایران په ورته وخت کې ځینې سیاسي هلې ځلې هم شروع کړي دي؟ په بروکسل کې ټاکل شوی دی چې د جمعې پورس د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی له یو شمېر لویدیسو ډیپلوماتانو سره وګوري. آیا فکر کوي چې ایران به له دې خپل اټومي پروګرام لاس واخلي، او یا به ځینو غوښتنو ته سر ټیټ کړي کنه؟ څه اټکل کوي؟
زه فکر کوم چې که سیاسي خبرې اترې نتیجه ورکړي، ایران به هغه څه چې په خوای نه منل تر یو بریده پورې ومني، ځکه دوی اوس پوهیږي چې که په دوی باندې بریدونه پراخیږي او پیرزیاتیږي او نور هیوادونه دې ته ورګړيږي، نو بیا دوی پر وړاندې مقاومت نشي کولای. نو دا باید چې دوی د اټومي پروګرام په برخه کې ورکړي، دا به نسبت هغې بیې ته لږي چې دوی ټول نظام پکې وبایلي. نو خای دوی غاړه کیږي، خو زه فکر کوم چې لویدیځ طرف نه یا د اسرائیلو له لوري نه په ډیپلوماټیکو خبرو باندې ډیر زیات اتکا او باور نشته. کومې هڅې چې جرمني او د فرانسې او د برېټانیا بهرنیو چارو وزیرانو کړي یا په جنوبا کې د کومه ناسته کوي، دا به هغه سمبولیک شکل د ډیپلوماټیکو هڅو نه لري یا د کړکیچ د پای ته رسولو ولې. په عمل د جګړې په ډګر کې د کړکیچ د پای ته رسولو لپاره تر اوسه څه نه ښکاري، او داسې ښکاري چې هر ورځ دا جګړه نور هم پراخېږي. زه په دوه احتمالاتو کې فقط دغه د امریکا د مداخلې په اړه باندې یو شی چې سره پیپویو، هغه دا دی چې امریکان په دوه حالتونو کې کېدای شي د جګړې ته مخامخ ورودانګي. اوله مسله دا ده چې هلته ملکی اهداف په اسرائیلو کې پنه خشي او روختون یې یو بیلګه ده، او دا د اسرائیلو له کلونو راهیسې هڅه ده چې امریکان د ایران پر ضد په هغو هڅو کې چې دوی کوي مخامخ له ځان سره ملګري کړي. دویم، که چیرته پر ایران فشار زیاتیږي او دوی د هرمس تنګي د بندولو یا هم هلته د ترانسپورتي بیړیو چې تیل لیږدوي د بندولو یا له ګواښ سره د مخ کولو هڅه وکړي، نو دا به بیا یو عملی بهانه وي چې امریکا به عملا کولی شي د خپل ځان او خپلو ګټو د دفاع لپاره پر ایران په برید کې مخامخ ډول باندې شامل شي. که بحث دې ته ورسیږي، بیا نو د ډیپلوماټیکو خبرو اترو یو نتیجه ترې ترلاسه کول، دا به بیا زما په نظر یو تر اوسه نه ډېره زیاته ستونزمنه او حتی ناممکنه وي.
مننه شهاب صاحب، تاسو مخکې اشاره وکړه چې د ایران او د اروپای اساسو غونډه په جنوا کې ده. زه تیروتم ما وویل چې په بروکسل کې. مننه. بل ورته که د ایران د اوسنی حالت تر اوسه چې تاسو دا ویل شهاب صاحب چې ایران له ځان نه دفاع کول شته که یوازې له اسرائیل سره، تر اوسه پورې چې ورته ګورو ایران خو له ځان نه داسې دفاع نه ده کړې، ځکه چې د راپورونو له مخې د ایران فضا د اسرائیلي هوایي الوتکو په لاس کې ده، او چې چیرته بمباری کوي هلته یې کولی شي. صرف ایران توغندي البته په اسرائیل باندې وشتلې.
زه فکر نه کوم که مې خبره غلطه نه تعبیر شوی. ما د ایران په وړتیا باندې د ځان د دفاع په برخه کې شک څرګند کړی. دوی د ځان دفاع نشي کولای په هغه شکل چې اړینه ده، او هغه څه چې اوس کوي دا یو عکس العمل دی. دوی هم باید حد اقل د یو برید په مقابل کې یو څه وکړي، لیکن له ټکنالوژیکي لحاظه او له د وسلو په لحاظ، د ملاتړ په لحاظ، د امکاناتو او استخباراتي معلوماتو په لحاظ، اسرائیل ایران ډیر پیوړی دی، او که یوازې هم یې سره
نو ایران په دې جګړه کې ډیر بریالي نه ښکاری. نو خبردای چې یو حلاره دې جګړې ته پیدا شي، لیکن دې حلاره لپاره اراده او دې اړخونو تمایل مهم دی، نه دا چې نور خلک په اړه باندې پریکړه وکړي. اوس دې جګړې اړخونه دا تمایل او اراده نه لري، نو ښکاری چې ایران به
البته ایران لري، ایران د تکرار په تیر څو ورځو کې دا وایي د ځان د دفاع لپاره توغندي ولو،
ولی امریکا او اسرائیل او نور لویدیز هیوادونه فکر کوم چې په دې برخه کې ډیر تمایل لري.
همداسي ده اتمر صاحب، څه فکر کوي چې په دې جنوا کې چې کومې خبرې ټاکل شوې دي چې د جمعې پر ورځ وشي، ایران که چیرته ځینې امتیازات کوم چې غرب ته غوړي هغه غرب ته ورکي، ممکن ده؟
اول زه فکر کوم چې دغه صرف د وخت اخیستل دي چې بیا هم ملامتي په ایران باندې واچي، او تر کوم ځای پورې چې زه فکر کوم ایران دې ته نه چمتو کیږي. گرچه ایران داسې خبره کړې ده چې موږ غیر مستقیم مذاکراتو ته چمتو یو چې د امریکا سره وکړو، یعنی دغه پنځه ځلې دوی مستقیم مذاکرات درلودل، عراق چې به دوی سره کتل، اوس وایي چې مستقیم مذاکرات منتفی دي، موږ غیر مستقیم مذاکرات، یعنی د نورو هیوادونو طریقه. زه داسې فکر نه کوم که دغه بروکسل کې دوی کومې نتیجې ته ورسیږي. د بلې خوا نه خپله د ایران رژیم یو ایډیالوژیک رژیم دی چې دوی هم د د چا خبره د معنا له نظره هم د مضمون له نظره دغسې یو شي ته نه چمتو کیږي چې هغوی په نړیواله سطح خپل د فکر نه یا خپل د دریځ نه پوښتنه.
البته اتمر صاحب، پخوا دوی چمتو شوي دي، مثلا کله چې له عراق سره جګړه وه د دوی مشر امام خمینی په هغه وخت کې وویل چې دغه صلح د زهرو یو جام دی خو زه څښم، نو کېدای شي چې بیا ورته هڅه وکړي.
بل یقین هم دغه خبره او سر د ایران خلک هم دا خبره کوي، دغه خامنه ای ته چې دغه د زهر جام وسکه. خبره دلته ده چې دوی نه آماده کیږي چې دغه د زهر جام وسکي کنه. زما باور داسې دی چې ځکه د دوی دا خبرې چې تاسو وګورئ په مطبوعاتو کې په رسنیو کې موقف کې، دوی قطعا شاتک نه کوي، او د هغه خبرې نه چې اوله کې دوی کړی تر دې اوسه.
البته په جګړه کې اتمر څه بوښه، په جګړه کې دوی یو ډول شاتک کړی دی، یعنی تکرار دا خبره کوي چې خبرو ته په یو ډول چمتو دي، او دا صرف د ځان د دفاع خاطر ده کله اوس اسرائیل حمله بند کې توغندي په اسرائیلو باندې نه وله.
وری دا خبره خو دوی کوي چې اسرائیل توغندي وشتل یا جنگ بند کې، مونږ حاضر یو چې خبرو ته راشو بیرته. لیکن دی دوی اغا موقف چه ده دست ده چه دوی وی چه منگه ده دی یورانیم و ده غنیکی دلو ده پروسی نه نتیری گو، او امریکا وی چه ده منگ تا غیر ممکن ده، منگه ده شای بیخی نغوارد. ایران بیا دا وای چې دا منگ تا سرکر خده منگه دیدیش.
البته دا تر ده حمله مخ که ده خبره وای، وس دوی دا خبره تر اوسه پوری رسمان ډیر ټینګار نه دی پکړ. په دې برخه کې شاب سب ستاسو نظر واخلم، فکر کوي چې ایران به د یورانیم ولغنی کېدو تیر شي؟
زه فکر کوم ما مخکې هم یادونه وکړه چې هغه غوښتنه چې ایران په خوا درلودلې کې اوس ورسره کوم بحث مطرح کیږي ښایي تر ډیرو تیر شي، ځکه هغه پښتو متل هم داسې دی چې د جګړې خبرې خوږې او ساتي تریخ دی. نو دوی اوس دغه تریخ سات تجربه کړ، دا هم انساني بیه لري، هم اقتصادي بیه لري، او هم د نظام د سقوط بیه لري ایران ته. نو ښایي تر یا اټومي انرژي نړیوال سازمان ته په ډیره پراخ کچه اجازه ورکړي چې د دوی ټول هغه فعالیتونه چې د اټومي برخه کې کوي یا د یورانیم د غني کولو په برخه کې کوي هغه وڅاري. او د اسرائیلو هغه ویره چې دا هغه داوا چې دوی تر اوسه پورې تر شپېته سلنه پورې یورانیم غني کړي، او نوي سلنه هغه لیمټ دی یا هغه اندازه ده چې که تر دې کچه غني شي بیا د یو اټوم بم د جوړولو لپاره ترې کار اخیستی شي، او هغوی ادعا کوي چې ګواکې ایران دې مرحلې ته نږدې شوی. کچرته مذاکرات کیږي او کچرته ډیپلوماټیک حل لار پیدا کیږي، زه فکر کوم چې ایران به چمتو شي چې د اټومي انرژي نړیوال سازمان ته
دلته او بخښي
شرح لاسرسي
ورکړي. ولسمشر ترامپ ویلي دي چې نور وخت تیر شو، نو بیا به ایران حاضر شي ګټه به شي.
او زما خبره هم داده چې اوس ایران ته دا فرصت په لاس ورشي او څوک ورسره مذاکره وکي نو دوی به چمتوي چې دا کار وکي. او ما مخکې یادونه وکړه چې خای په لویدي ځړخ کې دا تمایل کم وي چې اوس دل دوی سره څوک مذاکره ته حاضر شي، او که حاضرېږي هم هغه به یوازې لکتمر صاحب چې ویلې د وخت ضایع کولی، او یا به هم دغه جګړې تر پراخېدو پورې لا زیات انتظار یې ځکه اسرائیل به هم بریدونه کوي او ایران به هم بریدونه کوي، او کله چې تلفات زیاتیږي هم دومره د جنگی جنایتونو کچه لوړیږي، هم دومره د کرکې کچه لوړیږي، هم دومره بیرته د غچ اخیستنې کچه لوړیږي. نو په دې اساس باندې هر ورځ چې تیریږي د مذاکرې چانس نور هم راټیټیږي. خو که ایران ته فرصت په لاس ورشي، او یا د دوی هغه غوښتنه د بهرنیو چارو وزیر د جګړې په دویمه ورځ وویل چې موږ چمتو یو خبرې اترې وکړو، ولې اوس څوک ورسره کوي دا خبرې اترې او ولې ورسره وکړي په داسې حالت کې؟ د ټرمپ خبره دا وسې موږ شپېته ورځې وخت ورکړی وو او په یو شپېتمه ورځ اسرائیل د غبرید وکړ. د دې هم معنا دا ده چې دا یو ډیر همغږی برید وو چې حتی په ورځو او ساعتونو حسابل کېده. نو کله چې اراده د برید موجوده و، نو بیا به د مقابل طرف کې د ایران فکر نه کوم چې د ډیپلوماسۍ لپاره کوم ځای پاتې یا د خبرو اترو لپاره دوی ته کومه بل زمينه په لاس کې ورکړي. نو اوس خو حالت داسې ښکاري چې لا به ترینګلې کېږي او ډیپلوماټیک ناستې به یوازې نمایشي او عملاً کېدای شي څه ترلاسه نشي. خو که ایران څه فرصت ومومي، خایي غوښتنې نرم شي او راټیټ شي تر خپل پخوانیو غوښتنو.
د ایران د نن ورځې خبرو ته چې ګورو په اژانسونو کې او د ایراني چارواکو په وینا، دوی ډیر ټینګار پرې باندې کوي چې امریکا د دې جګړې ته نه داخلي شي. اتمر صاحب، څنګه دا شکونه په زیاتېدو دي چې دوی بیا بیا دا وایي؟ دغه اوس وس هم د ایران په د یو امنیتي غونډه کې دا خبره شوې ده چې کابل هیواد جګړې ته داخل شي، بیا به موږ یو بل ستراتیژي غوره کوو، د پسمه کې به د هیچا په ګټه هم نه وي.
اول خو زما فکر داسې دی چې بالاخره امریکا د جګړې ته داخلي کی. د قرائن نه داسې ښکاري چې امریکا د جګړې ته داخلي کی، ځکه لکه چې وویل شو امریکا دلته لوی نور اهداف لري. یوازې د ایران مسله هم نه دی، د ټول سیمې دپاره د امریکا برنامه دی. بل دا چې دغه برنامه هغه وخت عملي کیږي لکه چې دوی ډیر انرژي د ایران د نیابتي ډلو په ځپلو مصرف کړو، نو اوس نه غواړي چې دوی دغه فرصت د لاسه ورکړي. کوشش دوی دا کوي چې ایران کې تغییرات راولي، او زه په دې باندې یقین لرم. دا ځکه چې ترامپ چې دا خبره وکړه چې اوس د مذاکراتو ختم دی، سره د دې چې ویلې چې هغوی حاضر دي چې سپین ماڼۍ ته راشي، دغسې یو فرصت کې که دا خبره رښتیا وي چې ایران امریکایانو ته ویلي چې موږ حاضر سپین ماڼۍ ته راځو، د ترامپ خبره دا وه چې یعنې اوس وخت تیر دی، زه فرصت نه لرم چې تاسو سره زه خبرې وکړم. یعنی په مستقیمه توګه دا خبره د امریکا ولسمشر وکړه. اوس که ایران کې تغییرات هم را نشي، آخوندی رژیم هغه د قدرت هغه مرحله نه یا هغه سټیج نه پاتې کیږي ولیږي. په ایران کې خو نور نوزتونه د روشنفکرانو، د مدني ټولنو، د خلکو دا موږ تاسو دې شاهدان چې ډېر قوي دی. نو د ایران رژیم په دغه حالت کې چې اوس دی یا مخکې و، د دغه حالت نه ښکته کېږي، ښکته غورځي. نو بیا هم کېدای شي ایران په بل پړاو کې په راتلونکي کې بیا هغه څه کارونه وکړي چې د رژیم د سقوط سبب وګرځي. په مجموع کې زه د ستاسو ویلی شم چې اول خو امریکا د جګړې ته راځي، نن دی که سبا دی نو معلوم شي. ترامپ دا خبره وکړه چې په راتلونکي هفته کې ډېر تغییرات به تاسې وکړي. زه داسې فکر کوم چې دغه تغییرات به یا په خپله ایران کې یا به د دوی داخلېدل جګړې ته، او جګړه به خپل شدت ته ورځي، یعنی شدید کېږي به د امریکایي ځواکونو عملیات په ایران کې، یا به دوی زه نه پوهېږم چې دوی به لښکر ولیږي یا دوی به یوازې په هوایي قواو تکیو کی دیوانه دوی عملیات کی پر صورت یعنی وضع زما په واره خکیدو ته نه دی بلکې
ورانی دوته ده. مننه اتمرسب شهاب صاحب. اسرائیل د اسرائیل استخبارات وایي چې تر اوسه پورې په دې جګړې کې د تیرو شاوخوا وو ورځو په ترڅ کې دوی د ایران د پوځ دیرش هغه د سر مشان وشلې دي. په دې شرایطو کې ځین راپورونه دا وایي چې د جګړې د وی ورځې مصارف د اسرائیل له لوري څه باندې 200 میلیونه ډالر دي. نو ایران خو یو د سیواته چې بندیزونو لکبل او د نورو ستونزو له امله اقتصاد هم شنه ده. یعنی کدا اوسنی جګړه د اسرائیل او د ایران ترمنځ او امریکا مداخله ونه کی د سیوه هفته نور دوام وکي، آیا له اقتصادي پلوه هم ممکنه ده ایران ته چې د جګړې ته دوام ورکړي؟ او بل سوال پاینې وخت کې د راپورونو له مخې ایران شاوخوا 2.5 زره د اوږده واټن توغندي لري. البته جن راپور نه وای چې دوی کولی شي چې شاوخوا 500 توغندي دورسې نوی هم جوړ کړي، چې په دې شرایطو کې د نوی جوړیدل هم بل سوال دی. نو بیا هم همدا سوال چې ایران به جګړې ته دوام ورکړي، مثلا فکر وکړي چې د دې میاشتې تر اخیره د جون تر اخیره.
جناب شیبر صاحب، د جګړې بیا خو یو دلیل لوړواله ادا دی چې دا هیوادونه یو لبل نه لري دي، هغه د تاګ را تاګ یا د راکټونو یا د مزایلو ورغشتل یا توغندیو تغول هم ډیر لګښت ضرورت لري او اړتیا ده. بل ایران لبخواله بندیزونو سره مخ یوا دی، په کور دننه هم اقتصادي حالت دومره ښه نه دی د بندیزونو لامل، او فکر کوم که اقتصاد یو څه نورم ضعیفیږي یا مثلا تر میاشتې دا جګړه غځیږي، په خپله به په ایران کې هم ځینې ډلې، ځینې مدني ټولنې یا ځینې سیاسي خوځښتونه دا به غږ کوي چې دا جګړه باید پای ته ورسیږي. خو دا چې څنګه پای ته ورسیږي د دې لپاره به هیڅوک په کور دننه حلار نشي وړاندې کولای. نو په دوام کې زه فکر کوم چې ایران به ډیر تاب ونه لري. اسرائیل هم تاوان کوي، خو د اسرائیل خو بیا هم لتړی ډیر دی، امریکا ورسره ده، ټول ویدیز ورسره دی، د آی ډرومس هغه لپاره توغندي کم شول یا لږ وو پکې یا ذخایر کم وو، امریکا ورته ورسول. امریکانو په څو ورځو کې ورته د نورو وسلو لیګل ژمنه ورکړه. نو همدغه شی کله ایران سره کیږي نو څه به کیږي؟ تاسو د پوتین خبره واورید، تر اوسه ایرانی ملګرو ترې مرسته نه ده غوښتي. نو کمرسته وغواړي هم فکر نه کوم چې ایران ته د څوک ډیره زیاته مرسته ورکړي. هغه مرستم دویان چې ایران په سیمه کې په حساب کولو هغه اوس نشته، په سوریه کې بشار الاسد نشته چې د ایران لاس نیوي وکړي، یا په نورو هیوادونو کې د پخوا د معمر القذافي نشته په لیبیا کې چې په هغه روحیت لکه اوریدونکي ویلې چې ښاد اسلامي هیوادونو کومه ګډه همکاري چې د ایران ملاتړ وکړي. نو فکر کوم چې د ایران تاوان ډیر دی، خو د جګړې هدف هم دا دی چې دوی دومره وځپل شي له هر اړخه چې بیا ستونزې دومره ډیرې شي چې کلونه ونیسي بیا بیرته ایران دغه حالت ته چې هتا وسته پکې دی ته ورسیږي. او همدا اوس هم لاندې ایران په کور دننه د تیلو په تیلو ټانکونو کې تیل نشته، په خوراکي توکو پلورنځیو کې توکي په کمیدو دي، د خلکو تګ را تګ محدود شوی، معلوماتو ته د خلکو لاسرسي محدود دی، ټلیفوني اړیکې کمې شوې، خلک ټول په تیښته دي، ویره خوره ده. کله چې په یو هیواد کې موږ خو بیا د داسې یو هیواد خلک یو چې څلوېښت کاله موږ په جګړه کې یو، د جګړې زور تر نورو هیوادونو موږ ته ښه معلومیږي. کله چې په دغه حالت کې یو ملت قرار لري دا بیا ډیر سخت ورځ ده. دوی بیا غواړي هسې یو حل لري چې دوی سر خوندي کې او له جګړې بچي، او بیا به خلک د خوندانو ډیر خبرو ته هم فکر کوم چې غوږونه نیسي. یو مهم ټکی چې ما مخکې غوښتل یادونه وکړم هغه دا دی چې که امریکا جګړې ته داخليږي اوس یو پلس پوینټ یا مثبت ټکی چې افغانستان یې لري هغه دا دی چې اوس موږ په افغانستان کې امریکایي اډې نه لرو. که دغه اډې وای نو ښایي اول احتمال دا و چې ایران هغه په نښه کړي، ځکه موږ بې دفاع هیواد وو او د امریکا اډې هم دوی ته نږدې وې. نو دغه یو شایسته چې افغانستان له دغه اړخه یو څه خوندي دی، خو که بیا چیرته په نورو هیوادونو کې دوی دا کار کوي ښایي دغه هیوادونو خلک هم د ایران پر ضد باندې راپاڅي، هغوی د خپلو ملي ګټو په خلاف فوبولی. که ایران په عراق کې پر امریکایي اډه برید کوي، خو د یو گاونډي په توګه لغوي سره مشکل پیدا کوي. ایران خو خپل عراق خو خپل ارضي تمامیت لري، خپل خپلواکي بولي. دا چې امریکایي اډه دغه بیل باسته یالته، لیکن که دغه مرحله ته جنگ رسیږي ایران تاوان کوي، اسرائیل هم لشک پرته تاوان کوي. ولې دا اوس تاسو انساني بیا پرتله کړئ، ایران دیرش مزایل وشړی پغه کې درې ولګي یا ووشتي شندي یا حتی هغه هیوادونه چې لغي ورتريږي شندوي یا ټول د امریکا متحدین دی او د اسرایل ډول تناسي کغه په اردن د اردن ایران ته عمل نه ویل چې تاسو هغه توندي او ډرون لوته کې زموږ لفظات لري هغه به موږ نسکوري کړو او عملا له اسرایل سره غوې همکاري کوي په دغه حالت کې ستونزمنه ده چې ستا شاوخوا خپل گاونډیان او خپل ټول خلک ستا پر ضد دي بل ایران هم په سیمه کې داسې ګلان کړلی چې ځانته دوستان نه دي پرې هی تاسو د افغانستان سره چلند وګورئ چې هغه تر ټولو ښه چلند له افغانستان سره دی ایران مخته سید چې زموږ گاونډای دی زموږ سره د کډوالو په برخه کې مرسته کړې ده ولې مختیم په دې تورو شلو کلونو کې ګلونه نه دی را لګلی دوی په افغانستان کې د نامنوي ترشا وو دوی د اوبو په زیربناو کې تخریب ترشا دی دوی د لاس لرلو ادعا کېده دوی د مخدراتو کې د ښکېلتیا او د قاچاق په برخه کې وو دوی په سیمه کې د شیا امپراتورۍ لپاره نیابتي ډلې رامنځته کړې وي دوی جنگ سالاران تقویه کول دوی په افغانستان کې داسې ډلې جوړ کړې چې په ارګ کې به د ارګ په دروازه کې به د اخوندی رژیم بیرغونه پورته کول یعنی دا کار ایران په هر هیواد کې کړی په سوریا کې هم دغه څه کار کړی په عراق کې هم دغه څه کار کړی په نورو هیوادونو کې مثلا
د روسانو په جګړه کې سعودي عربستان امارات او د ټول سره یو ځای شول خو د ټول په حقیقت کې د ایران په ضد و جګړه ول او ایران یو نیابتي ډله ورته په یمن کې جوړه کړې و یو تازه خبر دا ده چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویل دي چې د په فضا کې به د امریکا مرستې له اسرائیل سره شروع شي اتمر سب تاسو چې مخکې ویل چې ممکن امریکا هم په دې برخه کې په دې جګړه کې برخمن شي په فضا کې البته په مختلفو ډولونو مرستې کېدل شي چې الوتکو ته تیل ورسوي کېدل شي چې نورې مرستې د نه دی ویل چې په بمباریو کې به هم برخه اخلي کبي هم له تاسو نه وورات مرسې
بلې تر اوسه پورې امریکا دا کار کوي ځکه کتاسه فاصله د اسرائیل او د ایران ترمنځ ګوري دا 2000 کیلومتره دی یعنی هغه الوتکې یا جت تیارې چې د اسرائیل ناراضي بیا ایران کې بیا مثلا تر نورو ولایت پورې زی اولته بمباری کوي دا یو لوی فاصله دی او تر دې اوسه پورې امریکایي الوتکې د اسرائیلي تیارو ته تیل ورکوي کیدای شي نور ټکنالوژي هم دوی ته برابر کی یا مثلا د رادار ټکنالوژي دی یا مثلا معلومات دی د مخابرات په برخه کې یا نور شیان دي دا امکان دی دشته چې امریکا
خو بیا سوال بیا ده کچرته د امریکا مرستې له اسرائیل سره شروع شي څه اټکل کوي چې د ایران حکومت په تر کله پورې اعدامه ورکی جلوید
ایران خدا تهدید کړی چې مونږه کله امریکا پوه شو چې اسرائیل سره مرسته کوي یعنی مستقیم جګړې ته را داخليږي بیا مونږه د امریکایي ګټو پر ضد اقدام کوو او کیدای شي لکه مخکې چې تفسیر وشو د هرمز تنګی دوی بند کړي لیکن دا د هرمز تنګی بندول هم د خپله د ایران دپاره تاوان لري ځکه د دوی خپله تیل هم د همدې لارې نه ځي او دا تنګي د تیلو یو مسیر دی
او دې سره بیا ټول هیوادونه ورسره ممکن مخالفت وکړي ځکه چې دا د اروپا او آسیا او اکثرو هیوادونو ته لیدل
لري ټول نړۍ شل فیصد د تیلو
مننه اتمر صاحب چې په دې باس کې مبارخه را سره واخیسته شاب صاحب له تاسو څخه منندویم د اوریدونکو هم مننه کوم چې په دې پروګرام کې ګډون را سره وکړ زحمت شي بری اجازه اخلم نور مو په خدای سپارم
زدرا ژوند د کپخانه سندره وایا ماته قنداره سندره ماته قنداره سندره دل عاشق کا خوانه سندره ماته خندره سندره ماته تا قنداره قنداره سندره